نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب را نیمه در پیش.
هیچ کله داسې وخت نه دی راغلی چې زما په لاس کې کتاب نه وي یا هم د کتاب لوستلو ته علاقه ونه لرم، خو له بده مرغه ځینې ځوانان فکر کوي چې د کتاب ویلې وخت تیروي. دوی په ټولنیزو رسنیو کې دومره غرق دي چې هغه د ښوونځي کتابونه هم نه لولي، څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د اوس د افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي، مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفاداره ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولی او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولي بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوان و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه باز دیگه هیچ از دست ماندن هم میتونی.
د طالبانو د حکومت بندیزونه چې د خزینه و په زده کړې لګولي دي د دې لامل شوي چې یو شمیر ځوان نجونې له کتاب لوستلو څخه هم لرې پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي:
که زه تاسو ته ووایم، ما شخصا زه خپله مطالعه زما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فیلن مې مطالعه لږه کمه شوې ده، خو بیا هم ډېره مینه لرم چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ماته ډېر خوند راکوي په بیکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلي یم، کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخواني تېر شوې پېړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ماته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوي. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سره ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایې چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه د تاسو مطالعه ولې کمرنګه شوه؟
زما مطالعه خو خوري ځکه کمرنګه شوله. مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله، معلومات به مې اغستل، خپلو ملګرو ته به مې مرسول، په مکتب کې به مې نورو ته ویل، پوهنتون کې به مې نورو ته ویل، به موږ په هغې بحث کوو، عموماً به مې داسې ګروپونه جوړول، هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله. هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو، پوهنتون ته ځو، بعضې وظیفو ته ځو، هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو. ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې. اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا لرې ځایانو کې به زه تللم، هغه مې ځان ته راوړل. اوس دونه هغه لرې ځایانو ته نشم تللی، ځان ته نه راوړم. ورور مې چې لاړ شي اکسوس کتابخانه یا المار کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه. خپله دومره نه ځم ورپسې، ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه نه وځم. نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي خپله یې مطالعه کوم. او نور عموماً انټرنیټ نه بعضې معلومات راخلم هغه وایم، او همدا چې ناهیلي شوې یم ډېر زیاته مینه مې وه ورسره، ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه. خپله مې کتابونه لیکل، یو څه څېړنې مې کولې، لیکنې مې کولې. ومې لیدل چې ریکاله مې دومره لیکنې وکړې، دومره دغه زحمت مې ویستو، هېڅ داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کړي. نو همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو. کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت، بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې، ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوې یم. بېرته په سان کې تشویق کوم چې نه، خپله وړتیا مهمه ده، خپله یو ځای ته ورسېږي حتمن به یو وخت ستا په درد وخوړل شي. خو دا چې ناهیلۍ اوج دی او ډېره ناهیلي شوې یم، نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده.
بله، تاسو له خبرونه دا ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په ښځینه وې راوستلی ده، یو بل تاوان یې دا ځوانانو ته رسولی چې تاسو نسئ کولی کتابتون ته لاړ شئ، کتابونه واخلئ او ویل ولئ.
بالکل، زما خو خپله شخصا همدا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوې. زما نه په سن کې د ټولو ځوانانو، زموږ چې کومې ملګري دي، هغه که دلته ژورنالیستانې وي، هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو، هغو ټولې ډېرې کمرنګې شوي دي، ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي، مخنیوي ډېرې دي. یاره خبرې کې ډېرې څېړنې کېږي، ولې دې دا وکړو، ولې راووتې، دا خبره دې څنګه وکړه. دا د انسان زړه توری، زړه ماتی، جنجالونه ډېر جوړېږي، هم کورنۍ مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې بیا په یو پیغلې باندې عموماً ډېر دل سرده کېږي، زړه توري کېږي. نو تنه زما نه، زما په سنګ کې زما خوارخوندې، زما ملګري چې همدې کابل کې اوسېږي، ډېرې فعال وي، ډېر فعالیتونه یې کول، هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي. او که زه وایم دې دلیل حکومت دی، نو بالکل به زما دا خبره غلط نه
په دې لاته او راز دغه ټول بندیزونه لري سي او بیا وسې کولای کتابتون ته لاړ سي کتاب وګوري او خپل علمی کچا لوړ کړی
ان شاء الله ان شاء الله منګم په دې هله نه چې ان شاء الله د سی اورز راشي چې منګا درې کال تیار چ منګا تیر او دا پړنا بدل شي
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بندې دي ډېر زیات اړین کار دی
نو دا خو ډېر مهمه ده په یو لحاظ دا مهمه ده چې هغه د دوی مسؤلیت دی او بیا په دغه رقم شرایط کې خو ډېر هغه مسؤلیت دوه چند دی نه تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ دپاره نه په هغه اړه یو څه ولیکي هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي دا خبره ده سپېشلي صاحب هم په خپل مسلک کې یا د اخته دي په خپل مسلک کې لیکل کوي نو دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره بیا په دا رقم شرایط کې ډېر مهمه خبره ده د پښوندونې د اثر ولوسل سې ځوانانی وایي هغه د خپل مسلک اړوند کسان وایي د اثر ولوسل د سره تر ټولو ډېر شمرسته ده نه یعنی د کتاب لیکیم په همدغه نیت یو څوک وایي هغه شارخونه هم را برسېره کی او منفي اړخونه هم د تور په ګوته کې چې بیا دې پاینده کې اصلاح کړي د لیکوال لپاره خو دغه ټول خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي او د ځوانانو څخه زما خپل هم دا غوښتنه ده یعنی دوی باید مطالعه وکړي اثر وایي د کتاب اوس خو څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه کړي نه
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشل وایي چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي لکه موري سره مې مرکه کړي خغلې سپیشل د خپل خبرو په فایل کې وایي
سلام علیکم ډیر خوشاله مې چې د ځوانو په خبرونه کې برخه درمه زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوی دي چې یو په ورستو کې چاپ شوی دي د کندهار میشتي مطبوعاتيان نو بیا ما د ټول افغان کې ولړی خپل کړ کندهار میشتي مطبوعاتيان هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعات لپاره کار کړی و کندهاریان و خو کندهاریان نه و چې په کندهار کې د مطبوعات لپاره کار کړی و یو ټوک مخ کې خبر کړی وسل نه پاره و چې پاکي تقریبا یو څه شې نه پکښ کې وي او دا وسنۍ ټوک چاپ شوی په دې کې سلطان دی انما په دغه کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتيان مې فکرې چې د نه کومه د شوز برخه هم پکښ کېده یو کتاب دی د اوبو پر مخ ګامونه اخباری کالمونه دي څوی دی یو دی د پیغل زړه ادبی ټوټې دی او یو دی تاشویل چوب څه چاته موایا کلمونه دی او یو هم دی د امام سمجوندون جبارت په دې کې زما د ژوند حالات نور ژوند مې په ادبی ټوټو کې را بیان کړی دی په لاندې ادبی ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی د ټولیز نه خوځ مې بیان کړی دی د ادبی ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دی دا زما لومړی کتاب چاپ سو به ډیر خلک خوښ کړي نو زه غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکم تر څو هغه مینوال چې د دې کتاب دی غواړي د کتاب تر لاسه کړي نو د نزداتون سره ان شاء الله په لاس وځي
که استاد نن سی غوښتنه وکم یو ادبی ټوټه دی او چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی په ادبی ټوټه کې په یاد مو درته راته وایې
ما خپل لوټ یو شی لیکلی وو نو اجازه درته وایم مدام په 2000 کال کې لیکلی دی
بس خپل دی اجازه چښتنې سترته وایې
ژوند دی وسه سرلیک دی به قدر مرغلری درانی او زړه رنجی لوري د غزما خړ پټو درو واخله د خپل سترګو او مخ څخه دی دا تک سپنی وشکره کوم غلری جر پاکه ک دلته ستا وشکې څه چې ویني دی هم قدر نه لري د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي ستا سره هیڅ خوا خوږی ځکه نه لري چې د یو مسكين معلم لوري دی یو کمزوري معلم لوري دی
ډیر کولای
ژوند دی وسه
دا یوازې تاسو دی لور پاک نه ده بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري
مجموع کې ټول افغانان معلم لوري چې دی په غربت کې ژوند کوي یو بل بیا د بوره مور لدین جنات څخه د وشکو چني او چسوي وي په هیڅ سر نه خلاص دی هر څوک چې به ولیدي بس یو پښتنه به ځین کول چې ته نه خبره از مادرید ورن زمانه پرې در شیدان کړی دی او ته وایې چې افغانستان جوړیږي
bale رازو نور پښتنه ته درته وایې چې دغه ورستای کتاب متلي کړی دا د دې په اړه ته وغږی کې د کوم ژورنالستانو ژوندونه راخېستي تاسو ویلې او کسانو چې کار کوي په قندهار کې کړي قندهار نه یم قندار پاکلا باندې دوی راپور خبرونه درلوده درته وایي څنګه په دې فکر کې سوې چې اوازې دغه ژورنالیستان ژوند راوخلی چې یوازې قندار ته کار کړی
نو په نور برخه کې تذکیره وي شاعرانو تذکیره و د لیکوالانو تذکیره و خو د مطبوعاتیانو تذکیره مې نه و تر سترګو سوې پخوا د ژورنالیزم مخکښان زرین انځور لیکلی و غډیر پخوا چاپ سوی و د کندهار په ټولنه افغان لپاره ما غوښتي ام یو مزمور پیدا کړم تر څو د ځوان خبريالانو ژورنالیستان تشویق سي په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړی دي چې په دې کې یو شمېر داسې خوندي دي چې هغه هم قندار ته کار کړی و په کندهار کې وسنسته خو باید نمونه ژوندۍ پاتې سي د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواز کار کړی و په کندهار کې یا مثلا یو خارجي خبريال و ډاکټر جولیا پاول دا هم کندهار کې مطبوعات ته کار کړی و دا د شو ډېر کسان دي په سل کاسه مې جمع کړی دي سل کاسه مخ چاپ سي و
کله چې دې ځوان خبريالانو ژوند په یو کتاب کې چاپیږي څومره دوی ته قوت ورکوي انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم وکړي نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته تاسو اثر څومره لیدلی ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالیستان ته کتاب چاپ کړی څومره مثبت اثر تاسو لیدلی
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی دي چې ما د کتاب چاپ سوې دي او خو دې خپل ما څه پښتنه کړی د کتاب بسیر په یکواله سو څنګه تر لاسه کولای سو تر څو دې خپل ژوندلیک ووینې بیا هغه ټول افغان چاپېدل هم دې ډېر همکاري سره کور په ژوندلیک لري بیا راکولې به زه ورته مرکبې ورسره کولې هغه چاپوله او په ځمکه دوی هڅېدل چې د خپل کار نتیجه یې دل چې دا زما په مطبوعات کې زه کار کوم دا زما کار حدر نه دی بیا ځان دې یو څوک څنګه زما کار ته په درنسته ګوري دا په اخبار کې چاپوي اخبار خو رس په کتاب کې چاپېږي او دا تاریخ پانه ته پاتېږي نو دې لا هڅېدل لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت وو دغه ټیک ته متوجه کېدل چې دقت تر سرعت قربان کړي
چې کله دغه د تاسو کتاب ځوان ژورنالیستان لولي آیا کوم یو د سموتې انګیزه ورته پیدا شوی چې راته زم د یو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای
بالکل په هغه کې ما په ټولنه کې د لری را پیل کړی یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دي بیا زه هغه راټول کړم او دغه څه لری په ټولنه افغان کې پیل کړم بیا کتاب زین جوړ کړم زه هغه کاریګر ځوانان چې مثلا په سیم کې اولمړی مثلا په بولتون کې اولمړی ورته ما ته فکر کړل او زه غواړم چې هغه ځوان راټول کړم هغه ځوان چې ټولنه کې شکر کړی هغه ځوان چې شمه مدني فعال هغه څوک چې د مور پلار ځین خوشاله وي ولدا چې ما ته فکر کړو بیا هغه ځوان راټول کړم بیا مال ور دغه بخښه کار دی نو هغه ول زه دغه لری پیل کړم
bale aha juana che dui kawai si aw tsuwli ki khaysta li kini wakri pahara bar hagiti aw ta tasul khpal tajrubat sawaya che am dawus itasi waqt da khpal taza damag na kar wakhli aw tsuwli ki tas batur twaya
farashtan da che dui aw la khpal der mutala wuki las kitab di mutala ki tinzal kitab di mutala ki aw kitab di wuli ki chaka ter kitab da likulo da kitab mutala aw malumat ra tolwa der muhim di khpal zan pa masla ki shta gwa kitab ne wishta ki pa ba intizam po hewal der arin di ځوانان ته وایم زه درمخه چې تاسو په کتاب ولیکئ درمخه تاسو اول خپل ذکر بشپړ کړئ کله چې موږ ذکر بشپړ کړی زیاته مطالعه وکړئ شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي د کتاب سره ملګری وکړئ پر فیسبوک او پر واتس اپ ډېر وخت مصرفوي د کتاب ته ورکړئ د کتاب سره ملګری وکړئ کتاب داسې ملګری دی چې هر وخت تاسو حاضر دی تاسو سوالو ته جوابونه وایي نه درته زیریږي نه درته خو بده کیږي او نه وایي چې زما ته خوب راځي شپه دی اوس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم کتاب هر وخت مرته خبرې کوي مرته معلومات راکوي نو کله چې موږ ډېر کتابونه مطالعه کوو کولای شو چې کتاب نوښته کو د کتاب ځل کول د کتاب مطالعه زړی نه بولم
bale له ځان راتوې کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي څومره ورته خوشاله یې څومره اس د خوخی کې او د خپل خواري او الیزل قدر باندې هغه وخت سپیږي د څره کم یو اسی
دا زموږ په کندهاري سره په کلو کې نه ځای ژوند خوشاله یې څه خو بده ول د شعر چې دی د شاعرانو لکه اولادونو داسې دي زه چې به کتابونه ګورم لکه اولادونو داسې جار کتاب مطبوعه نه ګران دي لکه څنګه چې زموږ په اولادونو سره کاجی تر سماره رسېږي او ټولین ته ولاندې کیږي ټولین ته خدمت لپاره کتابم دغه مهم دی ویني کرش لیکل مهم نه دی کتاب لیکل مهم دی کله چې موږ کتاب نه مخه خدای کتاب نوښته کړی چې هغه ټولین لپاره یو مثبت لکه ما چې ویل چې نور ځوانان واڅې دل چې ورسل داسې لوري راپېل کی په ټولین کې باید یو مثبت بدلون راولي مثبت بدلون لپاره ته باید کتاب نوښته کړې نه یو دی کتاب چې خلکو وخت ضایع کی موږ باید کتاب لیکو داسې کتاب نوښته کو چې هغه په ټولین کې مثبت بدلون راولي خلکو ذهنونه روښانه کړي او کله چې به کتاب چاپېږي بیا تاسو په کالو کې ځایږي خوشاله چې ورسل داسې کتاب ډیزاین سو دا دی ولیکل سو دی ایډیټ سو دی ترتیب سو دا کتاب ما درې کال خوري شوی دی اما دا و چې المان ته غلم درې کال ما په دې باندې په ایډیټ کې لري بیا مې په ځین نو دغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې ایډیټ وغه په شو کې درې کال مې لکه خوږ لاس ځان سره وګرځوي دا به څونه زامت دا غت خبرو ته کتاب چاپ سره وڅونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ما ته وسره کی بیا ما هڅه ای بیا ما ته دا د کیسه پر بل کتاب باندې پیل وکم نو زه په بل کتاب سره ان شاء الله ختم د کندهار څخه تر المان شې دا یونلیک دی بیا سفرنامه باندې کار کوم خیر سره هغه نو خیر چاپ ځوانان به وګوري په خپله نور څوک واچي چې پرنامه یې خلک سي ویني نو به مو لیکل سي
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه غدا د چې کله یو څلیکي کار اخبار ته لیکل ورکوي کار د کتاب په باندې لیکي کوم مجلې ته لیکل ورکوي نو مهمه دا ده چې خپل معلومات پوري او یو خڅ وړاندې کوي ټولنې ته نور ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي کله چې لومړی مخه دې دایچ کتاب ولیکي څومره باید د تا معلومات پخې څومره باید هر شی رښتینی وي څومره د املا خوي څومره غو د کتاب محتوا خوي په دې خبرې وکړي
موږ وخت د سبخي تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلو د کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبید الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غواړي یو کتاب چاپو خو بار به درته نو ول چې می چاپوي د بول صبر وکړي صبر وکړي مطالعه وکړي موږ په زړه کې ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو اوس په یرم چې درویش صاحب دا ډېر ښه خبره کوي بیا به ول تاسو لیکنه وکړي بیا وخت به تاسو په دې کې چڼ وکړي سړی باید کتاب چاپول کې تلوار ونه کړي چې کله کله کتاب چاپ سو بیا صدر لاسو وتی بیا ستا کتاب نه بیا د ولس کتاب دی بیا خلک نقد پر کوي بیا سړی په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیاوي ډېرې وي نو زه وایم کتاب ودندوي خپل علمي پانګه زیاته کړي دا کتاب وړاندې کړي چې خلک یې په تیر په خپرولو ښه ویسیږي په چاپ یې ښه ویسیږي لوستونکي په لوستلو باندې ښه ویسیږي او خلک افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوستی دغه دغه شګرې مې ترلاسه کړې یا ما ته یو فکر راکړي مثبت فکر یې راکړي نو زه هم کتاب ما په نامه کتاب باید نه وي دا کتاب باید داسې وي چې د ولسته پاتېږي راتلو وختو ته پاتې خلک په دې باندې قضاوت کوي لکه اوس موږ په سلو کالو مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو د بیبي صاحب کتاب باندې قضاوت کوو د بینوا صاحب کتاب باندې قضاوت کوو د علامه رشاد بابا په کتاب باندې قضاوت کوو د قیام الدین خادم صاحب د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتاب باندې موږ قضاوت کوو چې وڅن کتابونه لیکلي دي افتخار کوو بیا براتون نسونه زموږ کتابونه ګوري که ښه کتابونه وي افتخار وکړي او کنه وايي بچورا د سونو کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه خپل کتاب سره نه د پوهانو لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي
بل سپیشلای صاحب تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې آیا شعرونه هم لیکئ ولولئ
یو خپل شعرونه لیکل او شعرونه وخت لیکل ځین شعر په ځین چاپسوی هم دی خوشری ټولګنل راو خوري وری په مجلو کې چاپسوی دی په خبرو کې چاپسوی دی په سایټو کې خبره سوی دی یو ډیر مشهور شعر دی چې تاسو میوې وای دا به تر خامخره ته وایي
اما شعر به خلک وختونه کې اوس مونږ ته وایي
هغه شعر ډیر مشهور دی وای ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکا
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکا پر باخوج را نسکور وای لکه وشکا ستا کلک زړی مې نرم کړی لکه موم وای ستا کلک زړی مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکا
ډیر
او اوس په ولې زره چاو دی سپیشلی اوس په ولې دا راچاو دی به سپیشلی کې ته داسې هم خور ویل کې وشک
ډیر ښایسته سپیشلی صاحب ډیر
ښایسته
رازو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل طرح د کتاب لپاره په ځان کې لري
د کندهار څخه بیا تر المانه پورې یعنی یو سپرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راینټر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په دې په بون کې بیا غټ سندي راین د راینټر څپو ازما د پرنامه نوم دی په دې کې به زما د ټول هغه سفر علا چې څنګه له کندهار سره وتلې کابل تر غلې بیا قطر تر غلې بیا د قطر څخه څنګه راغلې فرانکفورت او بیا په آلمان کې اوسېږم په رادیو کې مې څنګه کار کړی دی بیا دې سفرنګي کارونه کوم دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده چې ام داسې لکه تاسو جالب دوم ټاکلای دا د کتاب نوم څومره لوستونکو هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي
ولکه څو د کتاب محتوا مو یم ده دغه کتاب نوم مو یم چې موږ کې ولې کتابونه په بلادونه دي د لیکوالانو لپاره نه نو اولاد چې لای پیدا کی څنګه شنو پرېږدي کوشش کوي چې ودې شنو پرېږدي هغه څه کنه دي
bale msida
نو څونه چې د اولاد لپاره د نو کوشش کوي د غوند کتاب لپاره د مقالې لپاره چې څونه مهم نو وټاکل سي غوند دغه پیدا کی لوستو کې دا چې راپور ته کې څه پوهیږي چې ولاپدې کې تر څو وګورئ چې پکې شي کیږي یو چا ویل د په کراچي کې روانو ما په وړي کې کتابونه پراته و دا چې موږ د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مينې خیر د سیمه راپور ته کې مار ته نور نه دی دغه نو چې وګورئ نو مې ډېر ول فن راخي او بشي مو کتی د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی او بیا مې د کتاب را واخستی د نامه په خاطر رانی وي
bale
یعنی دا نوم ډیر تاثیر کوي نو زموږ استادانو لیکوالانو چې کتابونه لیکلي دي هغه چې خپل کتاب د پرکو نومونه ټاکلي دي دا نومونه خپل د لوستونکو ورکشي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو د خبر د پاره چې موږ لید ټاکو لید باندې جالب وي لکه څنګه چې د خپل لوستونکو یا د صبر دونکو تر جلب کې لکه څنګه چې ورشه مایه را پراکاږي نو د کتاب د پاره بیا نوم د غوند مهم دي لکه څنګه چې په خبر کې لید وایم دي دغه سی کتاب د مخایې لپاره بیا هغه صدیق د غوند مهم دي
bale کله چې کتابونه ته د نومونه ټاکي خپل فکر ورته کوي که دوستانو سره مشوره ور باندې کوي
د کوشش کوم د مرګ سره سلا کوم خپل رائے میں خوشی وجہ خطر چھ دیر نما اڑو مسل اڑو می اڑو می پیان اور دل کوالن خبرین پزین کینو خم خاد مشورہ سرائی خود دیر دغه خپل زک کتاب زما دی بای زخپل نو پکشت اولاد زما دی بای زخپل نو پکشت
زوانانو تا په اخر او پیغام ول روچ خپل وخت زای نکی دوی بای لیکن وکي په هر برخه کې دوی مهارت لري بای لغنه کار وکي کی تاسو لخلی او څو خبري ورته ول رو د ډیر خوي
ز چکر زوان نو مرم ما تخپل یو احساس د حرکت راکی د بیداری راکی د سوکالی او د خوشحالی او د کمرانی او د یو ګام خصلو لار چار راشي ما ته زیت ځوان مورم نو ځوانان باید تل هڅه وکي تل هڅاند اوسيږي لټمبلی څخه ل ډیر خوب څخه ل ډیر خوراک څخه ل ډیر خبرو پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي هغه کده لیکوالی کده شاعری کده نور کارونه چې ټولنه ته ګټه رسي باید هغه ته مخه کی خپل وخت ضایع نه کی ځکه اغه چا چې د وخت قدر کړی وخت د وخت قدر کړی که چا د وخت قدر نه کړی وخت د وخت قدر نه کړی نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې پراتونکې لکه د سهار ستوري وځلېږي هغه باید شپې رونی کې نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وځلېږي باید د تور شپې پر ځای وځغمي د خلکو خبرې پر ځای وځغمي خولې توي کې او مایوس نه سي د مایوسۍ په نامه باید هیڅ څه ونه پیژني کار 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 هڅه 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 او کوشش ځکه دا یو تاریخي خبره ده چې ځوانان ټول د ملاتړ دي ځوان بيخي ټول پر ځوانان ولاړه ده نو که چیرې موږ غواړو چې ټول نو ولرو پد فو لایک په اصلي دی ولوم سنبال ځوانانو ولرو نو ځوانانو وخت مزای کوي خپل راتونکي د سبال سول په څیر روشانه کړي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور مودان د افغانستان د شیرازي او نیکمرغۍ په هیله
درن دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان کوونیزي موسسه په مرسته چمتو شوي او لازادي رادیو خبريږي د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارلويږي او عمري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي
موضوع ژوندۍ موجود حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښ لپاره کار کوي د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونه بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمي یو سیستم جوړوي تاسو په تصویر کې د هضمي سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمي سیستم ته داخل شي هضم صورت ونیسي د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویتامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نور برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي خدا سیستم د نور سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوي نشي کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونه دي خو کچيري یو سیستم په دوغ سیستمونو کې فالج او یا لمنځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات شکارا زونی یا زنی لري چې دانې شکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخپیل بازر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخ کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریښه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پر نښتو پاڼو څخه جوړ شوي دي چې د وجې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسی سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې بخون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د باکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دي او ځینې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکا یا فلاجیل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نوی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څېړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ. د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خپرونه ته وغوښتل. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي ټول په دغه زمینوي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري. د کوچنیانو سره فرق لري، هغه دلته نه یاد وو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا د چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پوره ټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بله ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت ترازو، هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپله چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپلې اندازې فر کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی. یا د دوی خپله ساختمان د دوه ډولو څخه دی، یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکي دی، او بل اسپنجي هډوکي دی، اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپله د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لن هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کړپندوکي د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي. موږ په وسر کې ویل چې هډوکي، کړپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کړپندوکي د غو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولې و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی، مګر کړپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کړپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کړپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشتي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دوی درې ډوله لري، چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نه شول سوی، د داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنټونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول سوی دی. د دغه بندو په مابینس کې ساینوویل فلوئید یا ساینوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي د ښویدلو د هډوکي ښویدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په فرصت باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ. هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنی خاصره. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولای شي. او بل په پراډه وسره شوریدونکي هډوکي دي. هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پراډه وسره انسان حرکت ورکولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي. یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډوله بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې اغلک د ورانه د هډوکي د سر بند ټول افشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسيره د یو هډوکي سره نشلو سوی د چې 360 درجه حرکت کولای شي. یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل چې هغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخ کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
بدلا راشه یواری بیا بدلا راشه پخوانی پلونو جیول بدل گردو لمبا جیکرما زما جانان پخوانی پلونو جیول بدل گردو لمبا جیکرما زما جانان تبتر چو پوری جدا کرتے لمان لمبا جیکرما زما جانان ری دیکھ ماں سما جانا